آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد و حالا هم سالی محمد سالی در برنامه پیشرو میزبان شماست. خوش آمدین آقای سالی.
ډیره مننه جاوید نعیمی، تاسو هم ستړي مسی او د آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته زما له خوا سلام او سحر په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې پر راپورونه کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وینن به خلکو ته دا وایي چې د ولسمشری د تیرو ټاکنو لمړنۍ پایلې کله اعلانوي. نن د یکشنبه ورځ د لړم یا قره 15 د اکتوبر 28 پایل خبرونه کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس غوره کیږي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي. په پیرخ کې د بشري حقونو کمیسیون پرون ویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 150 زیات مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د ولسمشري انتخابات د تلیه میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 28 اعلان سوي وای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیه د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ورسولوي کې سوي دي. بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حملې پلان جوړاوه. په شوالی کوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو له الوتکې کې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 تنه وسلوالۍ وژلې دي. د بارکزی په خبره څلور نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا او ډی آی او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې. په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوروي د پلاوي مشر اندی مولس اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی و شپږ بدلونونه راغلي دي. مولس ویلي چې تغییر یې په راتلونکي کې د افغانستان د لوبډلې د لا شوالي لپاره راوستلی دی. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر 6، 9 او 11 د هند په لکنو ښار کې وي. تر هغه وروسته به د نومبر پر 14، 18 او 19 درې شلوره مسابقې ترسره کیږي. اندی مولس ویلي چې د ټیسټ لوبې غړي به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. پیرخ کې د بشري حقونو کمیسیون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 35 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. پیرخ کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد، بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په یو میاشت کې 200 تنه وژل سوي دي. په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې پرون 6 تنه مظاهرچیان ووژل سول. په بغداد کې د پرونی مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کیږي ورننوځي، خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهوونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه، بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دیره دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشه له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول ترورستان وځپي. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي. هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یو وای پی جی په اړه وویل چې که ترورستانو د 150 ساعتونو پترس کې سیمه پاک نه کړه، موږ به په خپل تصفیه کړو. اردوغان تیره چهارشنبه په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریه له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په 2 کیلومتره واټن کې له پرتو سیمو د کردانو ملیشه ځواک ته د وتلو زمینه برابره کړي. دواړه موافقه کړې چې دغه پلان به د سه شنبې د ورځې د ماښام تر 6 بجو پلی کیږي. رجب طیب اردوغان پرون پر نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د سوریې په شمال کې د امن سیمې په جوړولو کې مرسته وکړي. ترکیه غواړي هغه 3 میلیون او 6 لکه کسان چې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي د سوریې په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کردانو ملیشه ځواکونه، ترورستان او په ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړی وموندل سول، د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په 9 مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګیدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او 9 مړي پکې بار ول، تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبه پر ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو 3 مشکوک وګړي هم نیولي چې په توقیف کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلې وه چې په کانتینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرچیانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بیلتون غوښتونکو رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوې وې. دغو رهبرانو ته د بند دغه سزا د 2018 کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل سوې ده. پرونی مظاهرې هغه ارامتیا ختمه کړله چې تر 6 ورځنۍ مظاهرې وروسته راغلې وه. د وروستۍ مظاهرې د اکتوبر پر 14 وروسته له هغې پیل سوه چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په فتنه او نورو جرمونو مجرم اعلان کړل. د کاتالونیا په پلازمینه کې په سلګونو مظاهرچیانو چې اکثریت یې ځوانانو د پولیسو دفترونه کلابند کړي وو. دوی پر پولیسو رنګه پلاستیکي توپونه ګزار کړل، خو وروسته یې پولیس په ډبرو او بوتلونو وویشتل. له دې سره ملي پولیس او د کاتالونیا د محلي پولیسو ځواک مجبور سو چې له کوتکونو او مصنوعي مرمیو کار واخلي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانیږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج بسیاری مشخص شود.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولې، خو حکومت وایي
هغه اشخاص چې دلته تعیین شوي دي ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دي، علما دي، دکترا لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د عراق په پلازمینه او نورو ښارونو کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د خلکو د وژل کېدو په اړه راپور اوریدل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د چاکونو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهور ریاست د تیرو چاکونو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر 6 وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8 اعلان سوي وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلیا میزان پر 8 وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه کړې چې دا اعلان وځنډوي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک معلوماتو د ثبت له ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزی سیستم کې ثبت شوی دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمنی کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومټریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته 3 ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ورکړ شوی مهلت پرون ماشام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویاند عبد العزيز ابراهيمي بيګا ازادي راډيو ته ویل چې د بایومټریک رايو د تصفیه رپورت پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان هستید؟ روز گذشته
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي اورنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څېړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي رادیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکی ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دا وی دا حیاتی اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کار شو وکړي، رائے سمې حساب کړي او یوازې سمې رائے حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار شو وکړي څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوه. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبري اعلان ته ویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لزغمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به خلکو ته دا څرګند کړي چې څه وخت به دوی د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون د غوړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولې دي. دغه بنسټونه وایي چې د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون خپلواکي له شکونو سره مخامخ شوې ده. نور حل د واصل وسل پر راپور کې
د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو په غوړوي او دغه کمیسون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه کمیسون د غړو غوړوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبه په ورځ په کابل کې وی غړي خبري ناستې ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو سیاسي غوړوي او سیاسي مداخلو د دغه کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستي. د دوی په خبره کې سه هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پخو لاندې کیږي، خو دغه کمیسون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدل چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د غیناستې ته وویل
کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت ګیرد.
دی وایي لوی ورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د تعدیل پر قانون کار وشي او په ورته وخت کې باید دغه کمیسون د غړو غوراوي هم آزاد او شفاف وي، سو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسون ته لار پیدا کړي،
کارشناس بشن به یې کمیسون را پیدا وکړي.
خود اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون منشي عبدالرؤف هروي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوړه کیږي او هغه کسان چې دغه کمیسون غړي توپ ته نوماندیږي هغه باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د سلیقې نه دی، بس حق اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشا الله ډیر زبردست اشخاص دي، علما دي، ډاکټرالري او ډیر یعنی ډیر دانګری یعنی زایلری چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا چې کوم مداخله هم ادعا کې دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه تستوي.
خغله هروي زیاتوي چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون په قانون کې د زینو مواردو تعدیل به دغه کمیسون په چارو کې خواله راولي. هسه مو کړه په ډېره د ولسمشي مانی نظر هم وخلو، خو له پر لپسې هڅو سره سره د دوی د نظر په خستلو بریالي نشو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوه او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت پړه د سرنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دند لري. دغه کمیسون و غړي لري چې د ولسمشر لخوا د سلورو کلونو لپاره غوره کیږي او ولسی جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ولکېږي چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې دغه کمیسون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوي غړي باید وټاکل شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس به اسمت ساروان راته وای چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنګ او سوله کې د واټساپ پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان جنګ او سوله واټساپ پیغام رسوي لولو، کله چې د سږ کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کومانډو ځواک ورسره کومک نشوای کولای، نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګ ورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونه شي لیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قومندان د واټساپ له لارې تماس ونیوه. د ورځپاڼې د دې لیکنې پر اساس په تیرو 15 کلونو کې واټساپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز همداراز لیکي واټساپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي کاروي. ورځپاڼه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واټساپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واټساپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورځپاڼه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واټساپ لاري اداره کړ. ورځپاڼه لیکي سره لدې چې واټساپ وایي چې د چاراس نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واټساپ له خطر خالی نه دی. دوی وایي چې له پینټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واټساپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورځپاڼه د برتانیا د ورځپاڼې چې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. میل وایي چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زدران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د میل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زدران او سمیع الله شینواري ته هم موقع نه ده ورکړل شوی چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د میل راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبدین نایب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبی شي.
تاسو آزادي رادیو ته اورئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سپتی بڼه د آزادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړي. آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او اتلس دقیقې دي. په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره ملي اجماع پرمنځته کولو کې پاتې راغلی دی. خو د جمهوري ریاست یو ویاند وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پردیس او په دې اړه نور تفصیل.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې په اړه روانې ویشلې هڅې ول مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغل مراد په داسې حال چې د سولې په اړه خبري او زلبیا ګرمي شوې، خو د گاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادون هڅ یو لاس او منسجم نه دي. د نوموړي په خبره کې دا هڅ سره مشترک نشي، کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبد الله قرلوق:
متاسفانه که تبع امروزه درولې
کې یکی از مکلفات او مسؤلیت ورسمه شرطونه ده توانیدل چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړي او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خو طالبانو هم تر دا مهاله د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې. د ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حاشې څخه متن ته راوړو. د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بېلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې به دغه تورونه رد کړي، ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي، هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د نورستان په مرکز پرون کې بزګران د آلوګانو له سرژنی حاصل څخه خوشتیا وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصل ښه دی او ښه بازار هم لري. د موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وای په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به کم وو. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پوخا په پرتله زیات حاصل ورکړي. حمید الله او محمد اسف وای
دهقانان یا کاروندګران چې د سی خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغوی معلومات راک، هغوی نه وروسته بیا اوس حاصلات د مخنی په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ مې واړه واړه کشالانو نه خرڅېدل، خپل کور د پاره کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کشال تخم غیر کړی موږ ته،
دوی وای له دې وړاندې هم الوګان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه و. خو سږ کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وای
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی، اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړي او خریدار ورته ولاړي او هغه وړي.
د دې کلی کې تقریبا درې شش پای یا سالو شش پای پوری حقته خرڅول د پرن لیکدور کیږي.
بزګران وای که حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د اسري وسایلو مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکه هواري کړي، نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټول په لاسونو کارو، په خالي لاس او شتلو وخت کې په لاس، په خالي لاس او دامن وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابيږي، د خوري د لاسه خوره خرابي.
که حاصلات لاس ته راغلي ده خو د دې په استلو کې زمونږه ستونزه شته چې لاسونه کار اخلو او یخنه مي خاص کر منی ټیم کې نمنګا زراعت ریاست نه هلمندیو دا ارزو لرو چې د کچالانو او دالوګانو استلو لپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایل تجهیزولو کې را سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالداري رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي رادیو ته ویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د زمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډیر لاسترولن لري او دا لړۍ دوام لري. ان شاء الله چې دا ستونزې به په راتلونکي کې بیا نه وي. یو د خپل زراعتي محصولاتو د بازار ته نو وړاندې کول او نه د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کول.
هغه وای نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یاد بزګرانو ته دغه سانتیوي برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دیو هیڅ کلن د ماشينالاتو څخه استفاده نه کړي، خاصه د کرنیزو ماشينالاتو څخه. د نیک مرغه هم دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتور نه راولېګل چې دغه درې اراده تراکتور نه مونږ هم دې بزګرانو ته په ډیر ارزانه قیمت مونږ دیو ته په اجاره ورکړل. سکهاله تقریبا ته یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. فراتون کې کبه هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشينالات به هم موږ دې سیمه ته راوړو.
د یادونه ورده چې په نورستان کې زمکه کمی دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوی چې اکثره هواري نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټی ته په لاسونو وب ورسوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سم یو بهرنی مسله چېړو. د عراق په پلازمینه بغداد او نور ښارونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهره چن په ډزو وژل سوي دي. د عراق په جنوبي شهر ناصریه کې هم درې وګړي وژل سوي دي. پیراخ کې د بشری حقوقو کمیسون پرون ایشان به ویل چې د جمعې او شنبه پورزو دریش په تم ظاهره چن له امنیتي ځواکونو سره په نشوته کې وجل سی ودی. فرشته جلال زی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د شهر پر تحریر څلور لارې راغونډ سیول. په عراق کې د بشري حقوقو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي ویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یو قدرتمن ملیشه پر دفتر حمله وکړه او وری ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهره چان وسوځیدل او مړه سول. د عراق په مختلفو شهرونو کې له تیرې تقریبا وې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروايي پر ضد مظاهره کوي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح د اکتوبر په ومه په خپل هیواد کې دروانو اعتراضونو پړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهزاء
دوي د عراق د اقتصاد ملاد تروريزم او امنيت تربوج لاندي ما تسوا د داعش پرزت برای اسان نو او د هيواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیا تمام شو خو اداري او مالی فساد هم د هيواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړ
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه یې بریالي شو او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره پیل شوه د عراق حکومت مکررنده مظاهره چانو د پلو هڅې کوي د اکتوبر د میاشتې را پیل له هیڅ تر 200 زیات مظاهره چان په دې تشدد کې وشل سوي دي د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زور کار واخیست او مظاهره په خنړې او نشټ بدل سو د عراق پوز منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زور کار اخیستل شوې دي د عراق پوز ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد له زور د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته راکښ سي په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدر اعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کېږي په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو
عزیز الرحمن له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي افغان حکومت څخه مداهله او غوښتنه ده چې هغه زورواکي او چارواکي دام کړي چې د بهرنیو هیوادونو لپاره کار کوي او خپل ملک ورانوي محمد قاسم زواک له هلمند د ملکانو او ماشومان خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نوري ډلې پام کوي څوک یې د سپر په توګه کاروي نو بیا به نوري بیا په توپونو ولی قدیر تکین لیکلي د ټاکنو پایله خورا ځندنې خو بیا هم زموږ تمه درونتیا او شفافیت ده عبدالواحد مدقق له لوګر نه کلی د ټاکنو پایلې اعلان سی خدای دې وکړي چې بایلون کې کاندیدان وومني او فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب لیکلی له همدی ولسوالۍ څخه د پکتیا تر مرکزه بیا له مرکز څخه تر ډنډې پټانه پورې غځېدلې سړک ډیر زیات خراب دی وای چې په اساسي ډول ورغول سي
تاسو لا پیغامونو
په میډیما د چوپریار دو ولسواله مربوطي او مالولي ما کارو کولنی چارو ریاست نه غواړم چې دا مالولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي په وخت په وخت او ته ولا کوي په خورانو ډیر سختې تکلیفونه تیریږي د کارو کولنی چارو د وزیر په غاړه کې به دو لاسونه پراتوي د آزادې رادونه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه فت کوي او مې معلول د چپریار د ولسوالۍ سمخمخه زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د پټماس کې مزمو سره ډیر علاقه کې د مزا غشتنو د غلشیدان نصیر او تلې د زله تر یو خپل په کور کې شي نو مشته نه په دې کې نه او ډیر وخت هم کې د چا دا خپل تو ور کې چې وایسته وي شی ولا یا د خپل رشوت شي جن واخ هغه ته ور کې رشوت ورته ورتي او څو کو نه لږه هغه ته نه ورته دا موږ ته غان نه دی تر سرواک پر ورته د مصر ولا چې والسلام
د زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم
خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي، رئیس جمهور پورې یو سرباز یې زموږ معاشونه په خپل وخت اخل چې حق او حقوق هم نه راکول کېږي، پر یوه امضا والي قومندانو امیر مالی سره انشافي تجارت وکړي، د سربازانو فراکو باندې زموږ غږ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي چې موږ خپل حق راکړي او موږ خپل معاشونه پر وخت حواله کړي. زموږ معاشونه پر وخت نه راکول کېږي، سیمې چې جنګونه یې مشکلات زخمیان شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله کولی سي د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو او شلاوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې 2 پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. پیراخ کې د بشري حقوقو کمیسون پرون ویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 3 مظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی ک کورد ملیشا له هغه مهال ویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول ترورستان وځپي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړي وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. په پام کې ده چې موریس رابنسن د دوشنبې په ورځ محکمې ته راوستل سي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوي وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې ډیرو ځوانانو ته واده د ژوند یو سخت کار ځکه بری کی چې مجبور دي چې د ولور ترڅنګ د واده لوړ مصارف هم پوره کړي. خو دا اونۍ به د غزوان خبري واوري چې په 5000 افغانۍ واده کړي، دوی څنګه د ډول واده ته نیت وکړ، له کوم ستونزو سره مخ شول او اوس په کوم حالت کې دي؟
مونږ غواړو ځوانانو ته ثابت کړو چې واده په ډیر لږ لګښت هم کیږي.
که چیرې د قرض اخیستې وای اوس به زموږ ژوندګي داسې نه و. اتمن بار ورځ دروازه ټک ټک کیده او قرض به غوښتل کیده.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګمه جبر خیلې وړاندې کوم.
واده د ژوند مهمه پریکړه ده، خو په افغانستان کې چې ډیر ځوانان په خپل خوخه واده کولو ته نه پریښودل کیږي، هم دا ډول د کوژدې واده درانه مصارف هم سبب شوی چې ډیر ځوانان واده کولو ته زړه نازړه شي. هغوی چې اقتصادي وضعیت خنوي او کوژدې کوي، بیا نو د واده د مصارفو د پوره کولو په خاطر سخت کارونه کوي او حتی په غیر قانوني لارو بهر ته ځي چې پیسې راوګټي او واده پرې وکړي. په واده کې ډیر مصارف او ناوړه دودونه سبب شوی چې ځوانان هم له واده مخکې او هم له واده وروسته سرګردانه شي. هغه ځوانان چې په ودونو کې ډیرو مصارفو ته مجبوریږي، په کلونو کلونو یې هم اقتصادي حالت نورمال نه وي او وخت نا وخت د کور دروازې ته پوره وړي ولاړ وي. خو په دې وروستیو کې یو ځوان خانولي عادل بیا داسې واده کړی چې بیخي کم مصرف درلود. دا د په وینا د واده ټول لګښت 5000 افغانۍ وو. خانولي عادل چې 1.5 کال عمر لري او تر دې مخکې هم د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کړې، دا کار یې هم له ناوړه دودونو سره د مبارزې په خاطر کړی.
ډیر خلک داس فکر وکړي چې یو غټ دلیل چې موږ په خپل واده کې ډیر کم مصرف، یعنی 5000 افغانۍ مصرف کړی دی واده په مراسمو کې، هغه دا دی چې موږ مالی مشکلات درلودل، یعنی غریب وو. خو اصلي بحث دا دی چې موږ غوښتل دغه دود چې خلک پیغه کې ډیر مصرف کوي، ملامتون کې مصرفونه کوي، دغه دود مات کو. موږ غواړو د هغو ځوانانو د زړونو غږ اوچت کو چې واده د هغو لپاره په یو دردسر بدلیږي. هغو له واده نه بعد قرضه راکیږي، هغو له واده نه بعد ژوند سختیږي هغه لوادن بعد د قرضونو د ادا کولو تشویش او اندیښنې ورته پیدا کیږي. مونږ غواړو د هغو ځوانانو لپاره یو داسې دود او رواج جوړ کړو چې واده د دوی په ژوند کې خوشبختي رامنځته کړي، د دوی ژوند خوشحاله کړي، د دوی ژوند کې هغه څه ته دوی ورسوي چې د هغه لپاره دوی واده کوي. مونږ غواړو ځوانانو ته ثابته کړو چې واده په ډیر لږ لګښت هم کیږي. که چیرې هلک او جنۍ په خپلو کې سره راضي واوسیږي او په دې پوه سي چې زموږ ژوند زموږ دی، نو دوی بیا په داسې یو طریقه باندې کولی شي واده وکړي چې د دوی ژوند پکې جوړ شي.
خان ولی عادل وایي د کورنۍ ډیرو غړو یې مخالفت ورسره وکړ او نه یې غوښتل چې دی په کمو مصارف واده وکړي، خو دا چې وروسته څه وشول دی وایي
د کورنۍ غړو طبعا ډیر سخت شدید مخالفت وکړ، چې ما له څو میاشتو خبرو اترو وروسته خپله مور دې ته راضي کړه چې زما سره په دې کار کې موافقه وکړي. کوچنۍ خوندې مې هم دې سره راضي شولې. مشران دوه خوندې مې یو البته بایکاټ وکړ، رانغلې. دوه مشران ورونه مې یو هم رانغله، له خپل اولادونو سره رانغله. ما دعوت کړل او ورته وویل چې زه دعوت کوم، که راضی خوشحاله کیږم خو که رانه شي خفه کیږم هم نه، خو چې تاسو هم بیا خفه نه سي، ما دعوت درته درکړی دی. هغو رانغله او یغو فکر کوو چې ما یو داس کار کړی چې د دوی کورنۍ ته مې شرم راوړی دی. هماغه خبرې کولې چې ولا له خلکو نه م خوړلی دی، باید خلکو ته یې ورکړو. ما ورته وویل ما خو نه دي خوړلي. جالب شی دا ده چې نن زما د واده تمه نامه ورځ دی، اما خلک چې مخالفتونه یې کول نن هغه خلک موږ ته آفرین راکوي. یعنی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې تقریبا یو میاشت بعد به ټول هغه خلک چې زموږ مخالفتونه یې کول موږ ته به شاباسۍ راکوي.
د خانولي عادل د ژوند ملګری رازي قاتل نومیږي او دیني زده کړې کړي. هغه وایي دی خپل هم غوښتل دا ډول واده وکړي چې له واده وروسته دروازې ته یې پوروړی ولاړ نه وي.
زه خپل چې کله ما او خانولي عادل واده نه وکړی، نامزد شوی نو، ما دا اراده کړې وه چې داسې یو واده باید وکړو چې خلک د هغې نه عبرت واخلي. خدای داسې انسان را پیدا کړ چې زما د هغه نظر یو رقم ته و، هماغسې بیا وشول. که چیرې ما د یو څو ورځو ارزوګانو لپاره عادل دې ته مجبور کړی وای چې قرض اخیستی وای، نو زما د عادل ژوند به ډیر بدتر شوی وای. که چیرې د قرض اخیستی وای اتمن اوس به زموږ زندگی داسې نه وه. اتمن به هره ورځ دروازه ټک ټک کېده او قرض به غوښتل کېده. زه خوشحاله یم چې عادل دې ته مجبوره نه شو چې قرض واخلي، او الحمدلله په دې خپل کوم قسم چې کړی وو هغې کې کامیاب هم شو.
حیات الله عثماني چې د خانولي عادل په واده کې ګډون کړی وو، د نوموړي واده یو متفاوت واده بولی.
البته له دې نه هینه چې په دې واده کې 5000 افغانۍ مصرف شوې ده، او په نورو ودونو کې موږ تاسو شاهد یو چې تقریبا په لګه اورو په مصرف کېږي. نو دا واده د پیغام له نظره یو متفاوت واده چې دا واده د افغانستان ټولنې ته، د افغانستان ځوانانو ته، خویندو ته، ورونو ته ډېر ښکلی پیغام لري. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان ځوانان او پیغلې بې شمېره مشکلات او ستونزې لري. یو د هغو نه د واده ستونزه ده. نو دا د خانولي عادل واده خلکو دا پیغام لري چې هر ځوان وکولی شي چې د خپلو ستونزو په نظر کې نیولو سره، او د خپل هیواد او د خپل ژوند د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره، دغه مسایل ډېر سهل او آسان ونیسي، او په ډېر کم مصرف سره وکولی شي چې د خپل د ژوند سرنوشت وټاکي.
دیني عالم مولوي محمد عیسی صمیم هم په کم مصارفو د عادل واده ستایي، یا وایي په کار ده نور ځوانان هم دغه سملا ماتونکي دودونه مات کړي.
دغه دودونه دا د شریعت له لحاظه هیڅ کوم سبغه نه لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو یو هم د عمل نه ده کړی. یو به چې کله ودونه کول، کله به چې واده وسو، نکاب وسوله، یو مهر پکې شرط ده چې خامخا به وینه مهر پکې. بدون مهر نه نکاح صحیح نه ده. نور دودونه لکه اوریج غوړی کې خودل پچا باندې، یا لغه توان دی انسان نه اضافه یو شی بارول پچا باندې، دا په دین کې نسته. حتی کتابو کې وایي چې څوک د دې واده د لور اوریج غوړی دا شیان اخلي او بیا خلکو ته پخوي ورکوي، دا حرام دی، ناروا دی. نو له دې وجه نه بیخي روام نه دي، ځکه یو خو په ابزار او تبذیر کې راځي، او دوهم په مسلمانانو باندې بوج راځي. بیا هغه دوی نشي کولی سي واده وکړي، کوزه وکړي. له دې وجه نه اسلام دې ته اجازه نه ورکوي چې خلک دې اضافه له توانه دي او چانه یو شی پکې دي.
حیات الله عثماني وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د خپل راتلونکي په اړه احساساتي پرېکړه وکړي، ښه ده چې د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکړي چې د ژوند په دې مهمه مرحله یعنی واده کې ډېر تواني نشي.
یعنی دا به وي چې یو نجلۍ له خپل کور نه فرار وکړي، یا یو نجلۍ خدای مکړه به یو نامشروع کار کې هغه خدای مکړه متهم شي، او که دا به وي چې هغه په ډېر کم مصرف باندې په شرعي طریقې سره د خپل ژوند له امتیازاتو نه برخمنه شي، طبیعی ده چې دا ښه ده. نو زه یقین لرم که دغسې زموږ هېوادوال دوی ته عامه پوهاوی ورکړل شي او دوی د خپل ژوند لومړیتوبونه په سمه توګه سره وپېژني، دوی حاضر دي چې په ډېر کم مصرف باندې دوی ودونه وکړي.
ډېر کسان په دې باور دي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو ځکه د ټول ژوند ګټه په یوه ورځ بربادوي. خو خانولي عادل بیا برعکس فکر لري.
دا خو یو غلط باور دی او غلطه خبره ده چې واده یوازې یو ورځ وي. واده له هغې ورځ نه شروع کېږي چې موږ واده کوو، نکاح تړو. زموږ اصلي ژوند د واده نه وروسته پیلېږي، د نکانه وروسته پیلېږي. نو زه بحث دا دی چې په دې ورځ باندې که ته څومره ډیر مصرف وکې، څومره ملا خپله ماته کې، هغه راتلونکی ژوند دې خرابېږي. آیا دا منطق منی، د عقل منی چې موږ د یوې ورځې په خاطر باندې خپل ټول عمر تباه کړو، خپل ټول عمر د فقر او غربت سره مخ کړو؟ ډیر شیان دي چې په ژوند کې یو ځل پې رامنځته کېږي، خو موږ خو نه باید خپل منطق د لاسه ورکړو. بحث دا دی چې موږ د یوې ورځې خوشحالۍ لپاره د ټول عمر خپل ځان له غم او له مشکلاتو سره مخ کړو، دا منطقي دی نه؟ خیر.
رازق قاتل وای ځین انجونی په دې خوشحالی کې چې په واده کې ډیر مصرف وشي او په دبدبي واده شي، خو دوی بیا ورسته ژوند ته سوچ نه کوي. هغه زیاتوي که څه هم په کم مصرف واده کړی، خو اوس ډیر خوشاله ژوند لري.
والله الحمدلله کوم واده چې ما عادل کړی د په کم مصرف باندې، الحمدلله تر اوسه پورې ډیر خوشاله ژوند لرو. ټولو پیغلو ته مې دا پیغام دی چې خپل خاوند دې ته مه مجبوروي تر څو هغه مسافر شي او دا پیسې پیدا کړي. هغه په ځان باندې تکلیف راوړي او تاسو ته پیسې پیدا کړي، ستاسو پلار ته پیسې پیدا کړي. نو کوشش وکړي کم مصرف باندې واده وکړي، دې ته زمینه برابره کړي، تاسو دواړه خوشاله ژوند ولري.
د خانولي عادل د واده یو ګډونوال عبدالحق دانش هم دا ښه بولي چې د بې ځایه نمایشونو پر ځای ځوانان په کمو مصارفو ودونه وکړي او په دې خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي.
چې زه په عزت کې یم، لاره پلوه اقتصادي پلوه د خلکو روپۍ نه راباندې، نو واده څه کوم چې په لوړو مصارفو تېروم. موږ تاسې مور پلار کانې کوای سو، یو څوک کانې کوای سو، چې دا د ما په خیر ده، دا د ما د ژوند په جوړېدلو دا کار کېږي. که د ما ژوند جوړوي نو زه له دې چې تېرېږم. نو که یو چاته منطقي ځواب ورکړو او کانی کو را سرمنی هته مور پلا ټولنه اوس مخلک دي ته ماده دي، هغه وزاره دودونه نسته. مثلا خلکو بیخی د اسلام او لدینه وتلی کار بلل، اوس لیګ اندازه کار سوی دی. یواز دي ته کار ګور سم خلکو ته دغه فکر وکړو، خپل ځان عمل وکړو.
خانولی عادل وای د هر کار پایل ستونزمن وي، خو د په باور ځوانان باید هغه څه وکړي چې د دوی ژوند پرې جوړیږي، نه دا چې د نورو لپاره خپل ژوند په اوبو لاهو کړي. عادل زیاتوي د ناوړه دودونو خلاف یو بنسټ جوړ کړی چې نور ځوانان به هم وهڅوي چې د په څیر په کمو مصارفو ودونه وکړي.
مګر د ناوړه دودونو ضد یو غورځنګ رامنځته کړی دی. د موږ غورځنګ سره چې کوم غړي دي ټول په همدې طریقې غواړي واده وکړي. موږ هغه نور ځوانان په هر ولایت کې تشویقوو چې په دې طریقې سره واده وکړي. موږ غواړو دغه لاره جوړه کړو او داسې یو حالت رامنځته کړو چې هر ځوان په دې طریقې واده وکړي او د خلکو له مشکل سره مخ نه سي. موږ چې په دې ولاده وکړو، چا مړه کړلو، چا ورته وغورځولو، چا سره سره وکړه. بس دا دی، موږ دا کار وکړو څنګه سخت دی. ما خو سرتیب کې ونه لیدله. که خبره دا وي چې د خلکو مخالفتونه سخت دي، موږ هره ورځ چې له کور نه وځو د خلکو له مخالفتونو سره مخ کیږو. نو دا مخالفت چې زموږ ژوند وي، د خلکو مخالفتونه به وي. بحث دا دی چې موږ د مخالفت ته تسلیم سو کنه په آرام آرام ورسره مبارزه وکړو. مخالفت شته، څه کوي؟ ځان تسلیمه، ځان تبا کوي، ځان وژني؟ نه، مخالفت ومنه چې مخالفت شته، خو موږ ورسره نرم چلند کوو او تسلیمېږو به نه ورته.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه مې تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي. او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګه خبرونه د پای شي بي دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
والی صاحب، که پہلے دم دینو پوچھے د جوداری د پیخ د وجل شوی او کسانو پاړه باندې زدو نقیز راپور نو ورکول کی په ځنګل ډول شمیر پاړه باندې تر دې دمه ارقام ان تر اویا او یادی کی لاویا او زیات یادی کی ستاسو رسمي شمیرې څخه یې چې وروستي ارقام چې 13 ورځې یو کس د دوی د ټپیانو نه مړ شوی او هغه یې ملته خاورو ته وسپاره وروستي ارقام څه دي؟
اخري ارقام چې زمونږ دي 13 کس شهیدان شوي دي او 13 کس زخمیان دي. خدا کوم ارقام چې ما د لیاز کړ دا دقیق ارقام دي، د کچې موږ لیستونه جوړ کړې دي، مشخص شوی دي او هیڅ کورک نه دي.
د نویت پاړ باندې بلا هم د پیښې نویت تر ډیره نه دی معلوم او بلابل تصورات موجود دي. حتی ویل کیږي داسې چې دا یو راکټي حمله و په دې مسجد باندې، یا انتحاری و یا هم وړاندې لوړاندې په دې مسجد کې بمونه ځای پزې شو.
د پیښې په دویمه ورځ باندې موږ یو تخنیکی ټیم ولېږل، ته ځکه دا بعضې مسایل تخنیکی دي. تاسو ته معلومه چې دښمن هم تبلیغ کوي. دا د راکټ مسله اول هغه د خلکو په خوله کې ورکړې وه چې دا کېدای شي راکټ وي، کېدای شي چې بل چا ویشتلی وي. موږ چې تخنیکی ټیم ولېږه او زموږ خپل هم تصور اوله کې دا و چې کېدای شي مواد هلته ځای په ځای شوي وي چې هغه موج تولید دی او موج تولید کې جومات راغورځېږي. نو دا د انتحاري یا خودکشه حمله وه. دا چې څومره انفجاري مواد ځان سره ځای په ځای کړي وو هغه شواهد هم دادي چې دا خودکشه وه. نو چې مخکې څه بارونه هم شوي وو، نو ولو که هر څومره دغه وي دا فشار دومره و چې چتر راغورځېد. نو د چتر راغورځېدلو سره تلفاتو شمېر پورته لاړو.
ولې پیښه رامنځته شوې ستاسې په نظر باندې؟ ولې په داسې حال کې چې په هڅ کمینه کې شاوخوا ډېر نور جوماتونه هم شته، ولې جودري کلی په نښه شو؟
دوه درې دلیل دي. یو دلیل دا دی چې تاسو ته به معلومه وي چې تقریبا د یو نیمو میاشت وشوله زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو د داعش په مقابل کې د بندر او باغدری د چین ولسوالۍ په سیمه کې همدارنګه په همدغه د وغز د اسکی مینه په برسرونو کې او د پچیرو اګام په تنګی کې او د خویانو په تنګی کې د داعش په ضد باندې هوایي حمله هم کړې وي او زمینی عملیات په بندر او باغدره کې هم پیل کړي وو. د سیمې ټولې د داعش نه تصفیه شولې. نو دی خپل کسانو ته دا هدایت ورکړل چې تاسو اوس هر چیرته چې ملکی تلفات اړولې شي واړوي، ځکه تاسو معلومه چې داعش هیڅ رحم نه لري. په عام ځایونو کې همیشه دی انفجارات کړي دي. نو جودره چې کوم یو ده دا په حقیقت کې سرحد د اوغز او د دې ترمنځ ده. نو اوغز کې داعش او چې ناغم هلته یعنی تقریبا شپږ اویا کسه تسلیم شول، ښځې نر و ماشومان په دې ده کې. نو دا سیمه هم یعنی پاکه شوله. نو چون دې همدومره ظرفیت درلوده چې دې کلي ته راشي او دې کلي همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی. نو که چېرې دې د دې قوت درلودلی نو دیو کېدای شي چې خارون ته ملاړ شي، نورو کلو ته ملاړ شي. نو هدف یعنی دا نه دی چې دغه مشخص کوم سیاسي هدف دلته موجود یا ستراتیژیک هدف موجود و چې دا کلی تلفات ورته واړي نو دیو به بیا پیشوي وکړي.
خو په دې کلي باندې شپږ میاشتې وړاندې د هغو له لورې نه اوبه بندې کړی شوې وې، د داعش له لورې نه، او د دوی فصلونه تقریبا ونې وچې شوي. تاسو خپل هم سیمې ته تللي یاست، تاسو به کتلي وي. د کلي مشران یا د کلي اوسیدونکي وایي چې دوی خپله دغه قضیه له حکومت سره شریکه کړې وه، هلته ولسوالۍ کې دا شریکه شوې وه او د دوی له لورې ورته ویل شوي وو چې دا زمونږ د وسې نه پورته کار دی.
نه، زمونږ هلته ګوره دا اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي، د حکومت ملاتړي دي. هلته زمونږ خدا خو جنگ دی صحیح ده چې موږ ټول داعش په دغه سیمه کې ستاسې کې فکر کړی چې د تیرو یو کال نه را په دې خوا موږ تصفیوي عملیات شروع کړي دي. دا تصفیه عملیات د جالبات خار او د بډیکور نه شروع شول او همداسې د ننګرهار شرقي برخې ته وغځېدل، بیا جنوب ته لاړو، دا ولسوالۍ د چینو دا پاکې شولې، چپرهار پاک شو. نو دا سلسله روانه ده. نو دا هغه سرحد و چې دلته لا دغه تصفیه نه وه رامنځته شوې. نو چون دوی ورسره نږدې پراته دي، مقابله دوی وکوله او هغې ورته من دا خپل دښمن ګڼه. یعنی که هدف دا دی چې یعنی داسې ستراتیژیک اهمیت جوابداري نه درلوده چې دا یې نیولې وه، نو دې کې ولسوالۍ سقوط کړې وه یا بله کوم سیاسي اهداف کافی وای د داعش هدف هم دار چې بس وحشت خلقی بی گناه کسان وژنی او بی هدف وژنی
د جودری په خلکو وبند نوی بندي شوی دا تاسو نه منئ یا هم
نه وب بندې وې وب بندې کړې وې ځکه سر بند هغه وسره خو په مقابل کې دی هم هغه ته اکمالات نه پرې وصل
اول هغه وب بندې کړ کاول دوی اکمالات
باندې کړ دواله رقم مسائل الته دغه ځکه چې تاسو ته پته ده چې دا چې د اسکی مین ولسوالي د داش په کنټرول کې و یوازې دا ولس جودری کله نه بلکې ټول ولسوالي زیاته برخه یې د داعش په کنټرول کې وه او پست حمل کې د تیر حمل کې یعنی موږ پست درې کلونو د مکاتب هلته بیا تفعال کړل نو کله چې د حکومت تسلط پراخېده دې هغه د هر وسیله چې دي لاسته راوړي چې بندونه وران که کورونه وران که تاسې به هلته لیدلي حتی ما خپلو خبرو کې ما هلته په اسکمینه کې ویلې یعنی شپږ میاشتې مخکې چې زه هلته تللم حمل کې چې مو مکاتب فعالول هیڅوک هلته نه و اما اوس کورونه اضافه شوي دي کله چې کورونه اضافه کېږي هغې وخت خپل فعالیت نشي کولی نو بیا غواړي چې ولس مزاحمت خلق کړي مزاحمت هم د هغې همدا په وسه کې وه چې اوبه قطع کړي نو اوبه اول قطع کړلې هغې و او طبعا چې اوبه قطع کوي خو حکومت هم باید دې باندې امکانات او دغه بند کړي
د کلي خلک وایي چې حکومت کومې تړلی کنډو چې ورته دوی وایي دغلته چې کومه لاره وغوسته تللې ده درې پوستې په دغه ځای کې دوه د محلي پولیس یو د محلي اردو پوستې په هغه ځای کې شته سیمې خلک وایي چې حکومت په اوغوس کې په پرتو داعشیانو باندې د خوراکي موادو لاره وتړله هغې نه وروسته داعشیانو په دې کلي باندې اوبه وتړلې بیا دوی ورغلي دي داعشیانو سره ناست دي هغوی غوښتنې درلودې چې موږ ته تاسې اوړه غوړي دا شیان را پرېږدي موږ به تاسو ته اوبه پرېږدو دا قضیه بیا له حکومت سره شریکه شي
نه اوس دې دی چې ګوره دلته لرګي هم دي لرګو قاچاق کېږي او داعش د هغې نه ګټه لاسته راوړي نو موږ مجبور یو چې په هغې باندې د اکمالاتي لارې هغې باندې د عایداتي لارې دا ټولې وتړو نو دا تصفیه کاري موږ په ټول ننګرهار کې شروع کړې ده
خلیوي خو والي صاحب تاسو یادونه کوئ چې حکومت یعنی د دې خلکو په ضد باندې لاسته راځنې نه شي کېناستلی او یو د فشار په توګه باندې په دوی لارې بندول دي خو مثلا هغوی دغسې ولس ټارګټ کوي حکومت د ولس
ګوره دا ولس خو هلته په د نظام جز دی دی اوبه فکر کوو چې کېدای شي دلته په دې شکل امنه ونه شي ځکه چې تا پخپله وویلې چې هلته پوستې دي دا کسان په محلي پولیسو کې محلي اردو کې دی یو کزې په ځای شوي دي دی د حکومت نه دفاع کوي نو په دې حساب باندې کله چې موږ یو امنیتي قواوې خو دی هم د امنیتي قواوو جز وو نو دا په حقیقت کې هم په ولسي خلکو هم په امنیتي قواوو باندې دی حمله کړله په دغه سیمه کې خدا چې زیات ملکی کسان د جمعې ورځ و خلک خپل پوسو کې وي نو هغه تلفات د امنیتي کم وو هغه ځایونه چې زیات خطر سره مخامخ دي هغې باید زیات متوجه اوسي خو داسې حمله چا فکر نه کوو یعنی داسې جبهه جګړه د دې د وسې پوره نه وه چې دې راشي په کلی دې حمله وکړي سیمه دې ونیسي
خلک تر لږه بوادي صاحب د جودري د خلکو چې کومه وینا ده چې دوی مثلا خپله قضیه د سیمې له امنیت قمندان سره یا د سیمې د امنیت له مدیر سره دا شریکه کړې وه معنی دا چې تقریبا خطر موجود و ځکه دوی ته د داعش له لورو نه چې کوم لیک راستول شوی و په هغه لیک کې مسلسلې غوښتنې وې دا شیان شریک شوي و له هغوی سره
تر څو چې داعش موجود وي خطر موجود دی که یو کسی موجود وي هغه ځان هم وژني بل هم وژني نو په دې خطر باندې سړی باید غافله کېنه نه دا خطر لکه مخکې چې ما وویلې دا تکفیري ډله ده موږ خپله وضعیت تحلیلوو خپلو امکاناتو ته ګورو او خپل اولویتونه تعینوو کله چې موږ زه ننګرهار ته راغلم تهدید همدا و چې د جالبات او تورخم لاره څوک تللی نه شو که والي یا نور دولتي چارواکي به تلل خامخا به جګړه کېدله نو موږ اول دا وکړه چې دغه لاره مطمئن کړله لالپور هم ونیوله بیا همدغسې راغلو د سپین غره لمن پاچین لکه مخکې مې چې ویلې چپریهار د داعش مرکز و دا هم له منځه ویوړو سرخرود چې هلته اته نهه کالو کې نام نه و هغه هم بېرته ونیوه او پوستې مې هلته ځای په ځای کړې زموږ عملیات د تېر عملیاتونو سره یو فرق دا دی چې موږ یوازې عملیات نه کوو هر عملیات نه وروسته باید موږ هلته دایمي پوستې واچوو چې بیا تا طالب کدای شي که هر توریستی ډلوي چې بیا نفوذ ونه کی
خو اوس والی صاحب تر ډیر انتقاد داده چې مثلا دوی که پاغو سیمو کې زپل کیږي دا وی فوکس زیات په جلال آباد خار دی دلته لګ تر لګا کوم سړی دوی د سی ویل کیږي پاوسر ډول حساب شي شاید دوره یو ټارګټي وژنه یا په دوره کې یو برمن څه 13 ورځې دوه کسان وژل شوی په جلال آباد خار کې
دا خو اوس که ته فکر وکړې چې بیخي نګرهار سویس شي دا امکان نه لري څلوېښت کلن جنگ دلته تیر شوی دی دلته د داعشو طالب فکر و دلته شخصي دښمنګانې وې دلته تنظیمي جنگونه وو یعنی دلته زموږ 212 کیلومتره سرحد په نامه د یو ګاونډي سره لرو چې تعلقات زموږ چندان ښه نه دي ورسره مختلف عوامل نور دي فقر دی دا ټول هغه شیان دي چې د یو سیمې په بدامنۍ کې او دغه کې تاثیر لري مګر که تاسو ګراف وګورئ ارقام وګورئ د ټولو لوی ښارونو په تناسب ننګرهار کې اوس هم کم دي خو ننګرهار کې لږ چغې زیاتې دي
خطلو لاس دې نه وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مهرا کپو هدم له هغه په نفس دې نه وینم دا مې ویل چې دا به نور رڼا مهرا وخت نګد تلو تبری خنو کا پو ہے دم چھ بے سوال حافظ نوزم کا پو ہے دم چھ پھ جڑا دے لکو چھ نوزم